سهر نه نهو د مخام تر شپه.
دا مشال ریډیو ده د پنځو بجو په دې خبري غړای کی زما مجید بابر نه کی هلی او سلامونه ومني. د خبرونو لپاره سره په سټوډیو کې احمد شاه اعظمی موجود دی او د ټکنیک په برخه کې را سره جانتن ملګری دی. روس سره د پاکستان د تعلقاتو په خیبر پختونخوا کې د ړومبۍ روجې ترڅنګ د قبایلي سیمو افغانستان او نړۍ په اړه یو شمېر نور راپورونه هم د دې روانې خبرونې برخه دي. خو اول خبرونه د احمد شاه اعظمی.
لمړی د مهم خبرونو سر ټکی. پاکستان وایي له روس سره په اړیکو کې شوالی را روان دی او دا عمل نه یوازې د دواړو هیوادونو بلکې د ټولې منطقې په ګټه دی. نن د افغانستان او سعودي په ګډون په یو شمېر اسلامي هیوادونو او د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو په زیاتره برخو کې د روژې لومړۍ ورځ وه. او ملګري ملتونه وایي په نړۍ کې د بې کوره شویو کسانو شمېر څه کم 6 میلیونه ته رسېدلی دی چې تر بل هر وخت زیات دی. پاکستان وایي له روس سره یې په اړیکو کې شوالی را روان دی او دا عمل نه یوازې د دواړو هیوادونو بلکې د ټولې منطقې په ګټه دی. دا خبر نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان خلیل الله قاضي ونیز خبري غونډې ته د وینا پر وخت وکړه. وروسته د پاکستان د پوځ د مشر جنرال راحیل شریف د سفر په اړه نوموړي وویل چې د تیرو دوو کلونو راهیسې د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ تګ راتګ زیات شوی دی.
The government has embarked on a policy.
حکومت د سیمې ملکونو سره تعلقاتو په پالیسۍ عمل کوي او روس سره تعلقات د دغه پالیسۍ برخه ده. روس د دې منطقې یو اهم ملک دی او موږ غواړو چې روس سره هر څانګه کې تعلقات سیوا کړو. دا زموږ دواړه خیزه تعلقات دي او د کوم دریم ملک د اثر نه آزاد دي.
د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف د روان میاشتې پر پنځلسمه نیټه د روس په درې ورځني سفر ماسکو ته ولاړی. تر دې وړاندې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف هم د روس سفر کړی وو او هلته له دفاعي او ملکی چارواکو سره کتلی وو. نن د افغانستان او سعودي عرب په ګډون د یو شمېر اسلامي هیوادونو تر څنګ د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو په زیاتره برخو کې د روژې لومړۍ ورځ ده. په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د پېښور د مسجد قاسم علي خان مفتي شهاب الدین پوپلزي له نن څخه د روژې اعلان کړی دی. مفتي شهاب الدین پوپلزي پرون ماخصام د اعلان کولو پر وخت مشال رډیو ته وویل چې 9 کسانو د میاشتې لیدو شاهدي ورکړې ده.
متفقت طور باندې دا فیصله وکړی شو د زیارت پورس باندې 13 جون باندې یکم رمضان مبارک پوي لس گواهان چې دي هغه مونږ سره دلته قاسم علي خان کې تیر شوی دي، درې په سوړیزو کې تیر شوی دي، سلور گواهان په باجوړ کې، درې په کانګړه کې، دو په بډبېر کې، پنځه په چارسده کې، سلور په بنو کې، یو په کوهاټ کې او پنځه په سواوې کې.
مفتی شهاب الدین پوپلزی د اعلان پر دې سربېره کړی دی چې د پاکستان مرکزي روحي هلال کمیټې مشر مفتی منیب الرحمن ویلي چې د گواهۍ د نشتوالي له کبله به لومړۍ روژه سباوي. دا د ونیو ورده چې په پاکستان کې د روژې او اختر د ورځو ټاکلو دا اختلاف له ډېر مودې راهیسې موجود دی. د بلوچستان حکومت د راتلونکي مالي کال لپاره تر 243 ارب کلدارو زیاته بودیجه وړاندې کړې ده. دا بودیجه پرون مازدیګر د خزانې په چارو کې د وزیر اعلی سلاکار میر خالد لانګو وړاندې کړه، په کوم کې 46 ارب کلداري خساره شوه سوې ده. میر خالد لانګو د بودیجې وړاندې کول پر مهال وویل
2015-16 تعلیم کے لیے 2 ارب 2015-16 بجٹ کے تعلیم لپاره 2 ارب 50 کروڑ او 80 لاکھ جانگڑے کھڑے چھ د روان مالی کال په پرتلا 19% زیاتی دی. همداسی د سیاحت پچانگ کے 15 ارب 26 کروڑ او 21 لاکھ کلدارے جانگڑے کھڑے چھ د تیر کال په مقابلہ کے 9% زیاتی دی.
بلی خواته په دې صبح کې د اپوزیشن ګوندونو د بجټ وړاندې کولو له دې غونډې بایکاټ کړی وو، خو حکومتي غړي وایي چې دوی به اپوزیشن په اعتماد کې اخلي. خبرونه له مشال رادیو خوري. د امریکا د دفاع وزارت کانګرس په ریپورت کې ویلي چې داعش وسلواله ډله دا وخت په افغانستان کې په یو ابتدایي پړاو کې ده او غواړي چې د ځان غځولو لپاره لارې ولټوي. دا ریپورت پرون کانګرس ته وړاندې شوی دی. که څه هم داعش په رسمي توګه په افغانستان کې د شتون اعلان نه دی کړی، خو په دې اړه ویرې شته چې ګواکې دا ډله پر دې سربېره هلته د ننوتو هڅه کوي چې طالبان منع کړې ده. داعش ته له وفادارو وسوالو سره تر ځینو نښتو وروسته طالبانو د روان میاشت پر 16 نیټه داعش ته خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې متوازی یاغیتوب رامنځته نه کړي. کانګرس ته وړاندې شوی دا رپورټ لیکي چې په افغانستان کې د داعش لخوا د محدودو وسوالو ګمارلو ثبوتونه شته، خو دا ډله هلته اوس په ابتدایي اکتشافي پړاو کې ده. د امریکا د ساوت کیرولاینا ایالت پر یو کلیسا په ډزو کې 9 کسان وژل شوي دي. چارواکي وایي تېر شپه 8 کسان د چارلستن ښار په یو تاریخي افریقي امریکایي کلیسا ایمینیول افریکن میتودیست چرچ کې دننه وژل شول او 9 کس بیا وروسته سا ورکړه. یو بل ژوبل کس بیا روغتون ته ورسول شو. تر پیښو وروسته پولیس د یو سپین پوستي مشکوک ځوان لټون پیل کړی چې عمر یې تر 30 کالو زیات دی. د شاه د پولیسو مشر ګریګوري مولند ابرید یو کرکجن جرم وباله او زیاته یې کړه چې دا یو نه اټکل کېدونکی عمل دی چې یو څوک دی په اوسنۍ ټولنه کی کلیسا ته ننوزی او هلته د عبادت کوونکو کسانو ژوند واخلي. د یمن په مرکز سنا کې تېر ورځ لږ تر لږ 4 موټر بم چاودنې شوي دي چې په لسګونه کسان پکې وژل شوي دي. روغتیایي کارکوونکي او عیني شاهدان وایي چې دې چاودنو لږ تر لږ 1.5 کسان وژلي دي. په یمن کې داعش ډلې په یو بیان کې د دې چاودنو پړه منلې ده. دا چاودنې په داسې وخت کې شوي دي چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د یمن د ننه د حوثي وسوالو پر ضد نور هوایي بریدونه کړي دي. دا په داسې حال دی چې په سویټزرلینډ کې ملګرو ملتونو په منځګړیتوب په یمن کې د سولې لپاره خبرې اترې روان دي. د ملګرو ملتونو یو راپور وایي چې په نړۍ کې د تعقیب، شخړو، تشدد او له بشري حقونو د سرغړونې له کبله د بېکورسو کسانو شمېر ریکارډ درجې ته رسېدلی چې 2014 کال تر پایه 9.5 میلیونه ثبت شوی دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې یونیسیار لخوا خپور شوی نننی راپور وایي چې په زور د خپلو کورونو پرېښودو ته د اټکل شوو کسانو شمېر د تېر کال راهیسې 8.3 میلیونه زیات شوی دی. د راپور د شمېرو له مخې 8.2 میلیونه کسان په خپلو هېوادونو کې دننه بېکوره دي. 9.5 میلیونه بیا په نورو هېوادونو کې د کډوالۍ ژوند کوي او 1.8 میلیونه کسان بیا پناه غوښتونکي دي. راپور شي چې په نړۍ کې تر نیمې زیات کډوال ماشومان دي. بلخوا د 3.9 میلیونه کډوال په لرلو سره شام تر افغانستان هم واوښتي او په تېر کال کې د نړۍ د کډوالو تر ټولو لویه سرچینه وګرځېدی. دا وخت دې مهاله د مشال راډیو خبرونو اساس پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې سراج زهیر یې وړاندې کوي.
نن د زیارت پروز د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.2 روپۍ او 55 پیسې اغستل کیږي او په 1.2 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.45 روپۍ او 55 پیسې او په 1.45 روپۍ. یو پاوند په 1.75 روپۍ او په 1.75 روپۍ 55 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 20 روپۍ 90 پیسې او په 28 روپۍ 45 پیسې. سعودي عرب ریال په 20 روپۍ 45 پیسې او په 20 روپۍ 40 پیسې. او یو افغانۍ په 1.22 روپۍ او په 1.3 روپۍ پیسې. او 2.25 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 2.25 په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او اوس موسم صورتحال: د موسمیت د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او دغه رنګ به په پېښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 40 او کم نه کم 25، بنو کې 40 او 40 او کوټه کې به زیات نه زیات 25 او کم نه کم 22 ډیګري سینټیګریډ وي.
اردوونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زموږ همکار احمد شاه زمی او د موسم حال او د کرن شوبې درته زموږ همکار سره زهیر وړاندې کولې. د روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادی: جنرال راحیل شریف د روس درې ورځنی سفر کړی. روس سره تعلقات پاکستان لپاره څومره ګټور دي؟ یو کار پوهای
کم پاکستان ته د توانایي ضرورت دی، هغې کې تیل او ګیس لپاره که ملک یې دننه قتل وي او که د ایران نه راوستل وي او که د ترکمنستان نه راوستل وي، دې لپاره به روسي مدد ډېر زیات ضرورت وي.
پېښور د قاسم علي خان جومات مفتي په پلدی وایي د پخو شهادتونو په بنیاد د روژې د پیل اعلان کوي.
متفقه طور باندې دا فیصله وکړې شوه چې د زیارت په ورځ باندې 13 جون باندې یکم رمضان مبارک به وي. لس گواهان چې دي هغه موږ سره دلته قاسم علي خان کې تیر شوي دي.
د خیبر پختونخوا گورنر په باډه کې د کارخانو پرانستې کړې دي. یو ځای کس وایي باډه مخکې ډېر آباده وه.
تقریبا 350 لګ به کرخونی دی په دا بوڑا کې کرخونی ډېر روزي ته تقریبا په زرګونو خلک په دا کې کوروبوري کولو رزګوري کولو.
په پېښور کې د پرایمری سکولونو استادانو د صوبایي حکومت پر ضد مظاهره کړې ده.
بینی گارا حکومت پرویز حکومت پی ٹی آئی حکومت
قبائلی سیمی افغانستان او لڑائی مهم په پام کې ده د مشال تر څنګ وسی اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او تاسو ته یو ښه خبر دا وایو چې اوس زمونږ د مشال ریډیو خپرونې تاسو په منځنو سپو هم اوریدی شو چې کومه ستونزه وه د مشال ریډیو په ټرانسمیټر کې چې تاسو د څه مودې راهیسې د دوه درې اوونو راهیسې د په لنډو سپو باندې د مشال ریډیو خپرونې نه شوئ اورېدی نو تاسو اوس دغه خپرونې اورېدی شوئ او په دې سره په لنډو سپو او په منځنو سپو په دواړو سپو باندې تاسو د مشال ریډیو خپرونې اورېدی شئ ورزو د دې خپرونې پیل کو او د پاکستان د خارجه چارو د دفتر ویاند نن په ونیز بریفینګ کې وویل چې د جنرال راحیل شریف روس ته سفر د دې لړۍ یوه برخه ده چې پاکستان غواړي روس سره تعلقات نور هم ښه کړي. ریاض مساخیل په نور تفصیل لکه
د پاکستان پوز د مشر جنرال راحیل شریف د روس سفر په اړه د یو تپوس په جواب کې ویاند اوه تیرو دوو کالو راسي د دوانو ملکونو په تعلقاتو کې خواله شوی او تل راغلي زیات شوی دی. د زیات کړه
د ګورنمنت هاز امبارکد اون ا پالیسی اف کنستراکټیو انگیجمنت
حکومت د سیمې ملکونو سره تعلقاتو په پالیسی عمل کوي او روس سره تعلقات د دغه پالیسی برخه ده. روس ته د منطقې یو اهم ملک دی او موږ غواړو چې روس سره هر څنګه کې تعلقات سیوا کړو. دا منګ دواړه خیزه تعلقات دي او د کوم درې ملک د اثر نه آزاد دي.
د پاکستان روس مخبخ کی دن کی تعلقات او د دې د اثراتو پاړه مشال ریډیو سره خبرو کی د دفاعي چارو کارپو او د پاکستانی پوز پخوانی لیفټننت جنرال تلت مسعود اوه د دوانو ملکونو ترمنځ تعلقات خکې دل د ترهګرۍ خلاف جنگ او سیمیز امن د پاړه ډیر ګټه ور ثابتې دي. شي دی وایي
دوانو ملکونو د ترهګرۍ او انتها پسندۍ په ضد یو بل سره مرستې کوي ځکه چې د دې نه دوانو ته یو شان خطر ده. نو ځکه دوانو ملکونو د استخباراتو او اوس په کچ د یو بل سره د مرستو کوششونه کوي. بل د قاچاق مخنیوي کې دواړه یو بل سره ولاړ دي. د ورستو کې د پاکستان د فوز او دفاع وزارت لوړ پوړو د ورست دورې هم کړي او د هلیکاپټرو په سودا هم خبرې روانې دي. نو زه وایم چې د دواړو ملکونو کوشش دی چې یو بل سره د دفاع او ستراتیژیکي چارو کې مرستې زیاتې کړي.
همدار است چې مشال ریډیو په دغه موضوع د سیمه ایزو چارو د یو بل کار پوه پیښور پوهنتون کې د ایریا سټڈی سینټر د مشر ډاکټر سرفراز خان نه تپوسو کو نو دوی د دفاع سره سره روس په اقتصادي میدان کې هم د پاکستان مرسته کولی شي.
پاکستان ته د توانایي ضرورت دی هغه کې تیل او ګیس لپاره که ملک یې دننه قتل وي او که د ایران نه راوستل وي او که د ترکمنستان نه راوستل وي دې لپاره به روسیې مدد ډېر زیات ضرورت وي. بلکې اوس امریکي قدرتو قوت کاغذي د داخله د کولو لپاره چین یا روس دې سره تعلقات همیشه ښه ساتل غواړي.
د یادونې ده چې د روانې میاشتې په 15مه نېټه د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف د روس درې ورځنی سفر کړی و. د دې نه وړاندې 13 میاشت د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف هم د ماسکو سفر کړی و او هلته د روس د دفاع وزیر او نورو چارواکو سره د ملاقاتونو نه سربیره د سیمه ایزې سلامتۍ لړکې شوي یو کانفرنس کې هم ګډون کړی و. ریاض مساخیل مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
اردن کو تاس مشال ریڈیو تو ہوگی پر پیخور کے دا مسجد قاسم علی خان مفتی پوپل دے تیرہ ورز اعلان کرے چنن دا خیبر پختونخوا پہ بلا بلو سمو کی او پہ قبائلی سمو کی دا روجی ڈومبے ورز دا او هغه دا ویلی دی چې د پخو شهادتونو په بنیاد باندې دا اعلان کړی دی. بلخوا د پاکستان روحانی هلال کمیټه چیرمین منیب الرحمن په کراچۍ کې د یوې غونډې نه پس ویلي چې میاشت نه ده ښکاره شوې او د دې له وجې به په پاکستان کې د روژې لومړۍ ورځ د جمعې نه شروع کیږي. نور تفصیل غلام غوث نه ورو
مفتی شهاب الدین پوپلزی مشال ریډیو ته وویل
متفقت تور باندې دا فیصله وکړی شو چې د زیارت پرز باندې اتلسم جون باندې یکم رمضان مبارک بوي لس گواهان چې دی هغه مون سره دتا قاسم علی خان کې تیر شوی دی.
د مفتی شهاب الدین پوپلزی نه می چې وپوښتل چې د مرکزی رویتی هلال کمیټې په موجودګۍ کې د هغوی د مقامی کمیټې څه آئینی او شرعي حیثیت دی. نو په جواب کې نوموړي وویل چې مرکزی رویتی هلال کمیټی لا تر دې دمه په پاکستان کې عینی حیثیت نه لري او اکثرا دغه کمیټې داسې متنازعه پیسلی هم کړی دي چې شرعي احکامو ته زیان رسولې دي.
مرکزی رویت هلال کمیټي څه شرعي حیثیت نشته دي او یو بل پروف تاسو ته ولکم چې هغه نه دا ثابتېږي چې د څه آئینی حیثیت هم نشته. دا د سنټ کاروایی ده که قائمه کمیټي دا تاسو ځان څه وساتئ.
خو بلې خوا ته د خیبر پښتونخوا د مذهبي چارو صوبایي وزیر حاجي حبیب الرحمن د میډیا سره په خبرو اترو کې ویلي دي چې د پښتونخوا ولستي د مرکزی رویت هلال کمیټۍ د پیسلې پابندي وکړي خو په پېښور چارسده مردان نوخار سوابی او جنوبی ضلعو او قبایلي سیمو کې اکثره خلک د روژې او اختر په لړ کې د مقامي عالمانو خبره مني او د پاکستان په پا مرکزی هلال کمیټۍ اعتماد نه لري.
زمانو د قاری محمد عثمان نو زه خپله چې کوم دی مزور یم بس کړو انشاءالله که ما سبا شپې له کوشش وکړو نو شاید چې ځیم ووینم.
زما بنیامین نوم دی زه درته کې نه متعلق دارې کې ټولو خلکو ته ما رنګ وکړو هغو انشاءالله اعلانونه به کړي. اوس
زما نوم سید زاهد احمد دی د شبقدر چارسدي سودونکی یم. دلته پېښور ته راغلی یم د دې اعلان لپاره. 1825 نه تقریبا په دې جومات کې همدغه ترتیب سره د روژې او د اخترونو اعلانات کیږي.
زما نوم ورور شاکر الله دی. اعلان چې لوډ سپیکر کې وشو زمونږ سره جوغ جومات دی باغې کې چې 70 گواهان تیر شوي دي نو ان شاء الله مونږ زو د خیره سره او د رمضان مبارک تیاری کوو د پیرنۍ روژې.
د یادونې وړ ده چې په افغانستان خلیجی هیوادونو او اروپایي هیوادونو کې نن د روژې لومړۍ ورځ ده. خود پاکستان د مرکزی رویت هلال کمیټۍ مشر مفتی منیب الرحمن ویلی دی چې تیر ورځ د پاکستان په یو برخه کې هم سپوږمۍ نه ده لیدل شوی او په پاکستان کې به سبا د جمعې د ورځې نه لومړی روژه وي. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
څنګه تاسو معلومه ده د تیرو کلونو په څیر دا مهال هم د خیبر پښتونخوا په قبایلي سیمو کې د روژې لومړی ورځ ده. د پاکستان په نورو برخو کې نن روژه نشته. دا چې د دې وجه څه ده او پوهان مفتیان څه وایي چې ولې په یو ملک کې دوه اخترونه روژې لمانځل کیږي؟ په دې اړه باندې سراج زهیر د ځینو پوهانو او مفتیانو سره خبرې کړې. راځي چې دا اورو.
که څه هم وفاقي حکومت دعوه کولی چې دا ځل به په ټول پاکستان کې په یو ورځ روژه او اختر مانځلی شي، خو د دې باوجود نن په قبایلي سیمو او د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې لومړۍ روژه ده. بل طرف ته د مرکزی رویت هلال کمیټې مشر مفتی منیب الرحمن اعلان کړی دی چې تیره شپه د روژې میاشت په نظر را نقله او په سرکاري توګه به په ټول پاکستان کې د جمعې په ورځ روژه وي. کله چې مشال ریډیو له مفتی منیب الرحمن نه تپوس وکړو چې تاسو او خیبر پښتونخوا ولې یو ځای روژه او اختر نه کوئ، نو د نوموړي وینا و چې د خیبر پښتونخوا حکومت دوی ته ویلي دي چې د مرکز سره به یو ځای روژه کوي.
صوبه خیبر پختونخوا حکومت هغه آفیشلی اعلان کړ دی چې موږ به مرکزی رویت هلال کمیټی فیصله سره به ولاړو، د هغو فیصله به تسلیم کوو. دا نه د پاکستان مسله ده، نه د صوبه خیبر پختونخوا مسله ده. 50% نه هم کم پېښور کې دی چې چرته مردان چارسده کې دی، ټول خیبر پختونخوا کې هغه مرکز سره رمضان دی.
په دې اړه له مشال ریډیو سره خبرو کې د پېښور د قاسم علي خان مفتی شهاب الدین پوپلزی اوی
مرکزی رویت هلال کمیٹی سے شرعی حیثیت نشته.
کله چې مشال ریډیو په دې اړه د پېښور پوهنتون پخوانی وایس چانسلر او د مذهبي چارو تجزیه کار ډاکټر قبلا ایاز نا وپوښتل چې په پاکستان کې بعد د دوو روژو او اخترونو دا روایت کله ختمیږي او د دې مسلې حل څه دی؟ نو نوموړی اوی
د دې هو حل دی دا دی چې مفتی منیب الرحمن د فوراً برطرف کړی شي. هغه وجه دا ده چې خیبر پختونخوا خلک خو د روژو باره کې ډېر حساس دي او ډېر زیات خیال ساتي، نو باید چې دی انتظار وکړي او د خیبر پختونخوا شهادتونه هم والي.
یاد دې وي چې له تېرې ډېرې مودې راهیسې په پاکستان کې د دوو اخترونو او روژو سلسله را روانه ده. په کومه چې د پاکستان د پوهانو او عالمانو دریځ دی باید چې دا مسله په ساینسي بنیادونو باندې هواره کړی شي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته خوږی. څنګه تاسو ته معلومه ده چې دا مهال په پاکستان کې د پخوانی ولسمشر آصف زرداری د هغه بیان چې د فوج د ځینو جنرالانو په زر دي ورکړی او د هغې نه پس په د حکومت لخوا تنقید روان دی په آصف زرداری باندې او وزیر اعظم پخوانی صدر سره ملاقات نه هم ډډه وکړه. نو هلته د دې نه سیاسي کشیدګۍ کې اضافه هم کیدای شي او د دې نقصان به جمهوریت ته وي. کارپوهان وایي چې د دې اثرات به د مستقبل په سیاست هم کېدای شي. د دې په اړه نور اورو زموږ د همکارې رابعه اکرم خان دا رپورټ.
د پاکستان وزیر اعظم که یو طرف ته د پخوانی صدر په پوست تنقید منفی اقدام ګرځولی و، نو بل طرف ته یې ورسره د چهارشنبه په ورځ مخکې نه ټاکل شوی یو ملاقات هم ملتوي کړو. په دې لړ کې د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید هم تېره ورځ ویلي وو چې په وړمه ورځ د پخوانی صدر آصف علي زرداري بیان نه کم ماحول جوړ شوی و، نو ښه دا و چې دا ملاقات مؤخر کړی شي. ده دا هم ویلي وو چې د ملاقات ملتوي کولو په اړه د کابینې غړو وزیر اعظم ته دا مشوره ورکړې وه. د ملاقات نه کولو په اړه د سیاسي چارو یو کارپوه سلیم احمد وایي موجود د واکمن ګوند د ماضي ځینې تجربو له وجې احتیاط نه کار اخلي.
سیاسي پارټیانې په دې خبره خو پوه دي چې هغه یونیټي چې نو هغه د هغوی د بقا ضمانت ورکوي، خو د نواز شریف حکومت آلریډي چونکې دوه څلور داسې واقعات شوي وو چې هغه د ایکویشن غلط سایډ ته د فوج په معامله کې مخې ته ودرېدلی وو، نو هغه د یېرې نه هم داسې ښکاري چې هغه دا ټایم چې دی نو فی الحال هغه داسې تاثر یو شو کول نه غواړي چې یو نن بیان ورکړی شو او سبا هغه د زرداري صاحب سره ملاو شي او یو دا میسج ورکړي چې هغه ځینې خلک وایي چې دی د ده سره ولاړ دی، نو لا دومره لرې خو ورته فی الحال ماته نه ښکاري چې دوی به دومره لرې لاړ شي.
د پخوانی صدر آصف علي زرداري بیان په اړه د حکومتي حلقو لخوا تنقید را روان دی، خو د تنقید وجې په اړه تېره ورځ د پیپلز کون سینیټر فرت الله بابر په سینټ کې ویلي وو چې په سند کې چرته د پیپلز کون حکومت دی، هلته د رینجر چارواکي د خپل اختیاراتو نه تجاوز کوي.
او هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. ډان ورځپاڼه لیکي چې د مفاهمت د سیاست علمبردار آصف زرداري لخوا د پاکستان د پوځ پر ضد د بیان بازۍ بنیادي وجه دا ده چې په سند صوبه کې د پاکستاني پوځ د نیم پوځي دستې رینجر ځواکونو یو متوازی حکومت جوړ کړی دی او واکمن پیپلز ګوند په آزاد مټ خپل حکومتداری ته نه پرېږدي. نور تفصیل د یو وړې دمې نه پس. د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان کې لیکوال زاهد حسین په دې نږدو کې د پاکستان د پیپلز ګوند او پوست ترمنځ راپورته شوی کړکیچ پاړه په یو مقاله کې لیکي چې په اصل کې په سند صوبه کې د واکمن پیپلز ګوند او امنیتي ادارو ترمنځ تناو د سمودې راهیسې روان وو، خو د تېرې نهې په ورځ د پخواني ولسمشر او پیپلز ګوند د شریک چیرمین آصف زرداري لخوا د پاکستاني پوست د جرنیلانو پر ضد بیان ورکولو نه پس دغه تناو اوس د یو څرګنده کړکیچ شکل اختیار کړو چې له وجې وفاقي حکومت په دې حالاتو کې د پوز حمایت وکړو. لیکوال زاهد حسین لیکي چې داسې ښکاري چې آصف زرداري د پوز پر ضد د ودرېدو فیصله کړې او هرې نتیجې ته تیار ښکاري، خو دا مهال په سند صوبه کې د پیپلز ګوند حکومت د بې یقینۍ ښکار شو او سیاسي څېړونکي په دې حالاتو کې د آصف زرداري او وزیر اعظم نواز شریف ترمنځ د ټاکل شوي ملاقات منسوخ کېدل هم ښه شګون نه ګڼي. اوس پوښتنه دا ده چې هغه کوم حالات وو چې د مفاهمت د سیاست علمبردار آصف زرداري دومره غوسه کړو چې په واضحه توګه یې د پوست پر ضد بیانبازي پیل کړه. د لیکوال په خبره یو شمیر سیاسي څېړونکي او خپل د پیپلز ګوند یو شمیر غړي هم په دې خبره متفق دي چې په کراچۍ کې د پاکستاني پوست د نیم پوځي دستو رینجرز لخوا د سند صوبې د جایدادونو د نظم د ادارې په ودانۍ د چاپو نه پس دغه کړکیچ زیات شو. د دې نه مخکې رینجر ځواکونو یو راپور خپور کړی وو چې پکې په کراچۍ کې د کلنګونو اخیستو او په ځمکو د قبضو کولو تور نیغ په نیغه د سیاسي ګوندونو په مشرانو لګول شوی وو. د لیکوال په خبره دغه دواړه واقعات د دې موجوده کړکیچ بنیادي وجوهات دي، خو د دې نه مخکې په بیا بیا د سند صوبې واکمن ګوند او حکومت په کراچۍ کې رینجرز ځواک تورن کړی وو چې د صوبایي حکومت په معاملاتو کې مداخلت کوي او په اصل کې رینجرز ځواک صوبایي حکومت خپلې حکومتدارۍ ته نه پرېږدي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان پرون چهارشنبه د خیبر ایجنسۍ په باره کې له یوې اوږدې مودې راهیسې د تړل شوو کارخانو د بیرته به فعالولو اعلان وکړ. نوموړي باړې ته د سفر په ترڅ کې د سیمې د مشرانو یوې جرګې ته وویل چې د وسلوالو پر ضد د خیبر ون او خیبر ټو په نومونو پوځي عملیات په کامیابۍ سره پای ته رسول شوي دي. گورنر دغه راز په خپلو خبرو کې د باړې د کډوالو بیرته د هغوی کورونو ته د ستنولو او هلته د پرمختیایي کارونو پیلولو په اړه هم ډډ ورکړه. د فرهاد شینواری په دې راپور کې نور تفصیل اورو.
د خیبر پختونخوا گورنر د خیبر جن صاحب د مشرانو یوی جرګی ته د خپل وینا په وخت وویل
اپریشن خیبر وان اور
خاطر ته د وسلوالو پر ضد خیبر ون او خیبر تو عملیاتو د کامیابی نه پس مونږ یوی نوی جذبې سره د خیبر جن صاحب تاریخی او تجارتی اهمیت د بیا بحالې لپاره وړومبی ګام پورته کړ چې تاسو ټولو ته مبارکي درکوم او دا نه یوازې په خیبر جن صاحب کې د امن لپاره یو مضبوط ګام دی بلکه دا زمونږ د بچو د مستقبل محفوظ کولو لپاره هم یو ښه پرمختګ دی. نوموړي زیاته کړه چې دغه سیمه به د هر ډول وسلوالو نه پاکوو او ما چې د باړې متاثرینو سره د ستنېدو کومه وعده کړې وه هغه مې پوره کړې او د دوی د ستنېدو لړۍ روانه ده او دلته به د خواوشه یو ارب روپو په لګښت تعلیمي ادارې د صحت مرکزونه سړکونه او د خلکو وران شوي کورونه بیا جوړوو. په دې حال د باړې سیمې یو مشر هاشم افریدی هم را سره خپل احساسات صدا سے شریک کړل.
د گورنر صاحب مونږ شکریا ادا کوو چې شپې ګوکو لپاس یې د کرخونې کلو کړلې په زرګونو خلکو کوروبور به روان شي لکه کم غریب خلکو د بیروزګوره نوستو او انشاءالله تعالی چې دغسې لکه څنګه گورنر صاحب اعلان وکړو دا روان شي انشاءالله زرګونو خلکو کوروبور به سره روان شي.
په باړه کې د کپړې یوې کارخانې مالک ولی خان افریدی وویل چې دلته د خلکو ډېر تاوانونه شوي دي او باید حکومت سره مرسته وکړي.
اکثریتی ترانسفارمرې کیبلې موټرې مشینری یو پی ایس ټپلیزر دا سټارټنګ کې چې کوم دي کنه ډېر خلک داسې دي چې هغو سره دومره وسایل نشته چې دا کارخونې دوباره هغه کې نو که دا حکومت فنډ دی مونږ دا ری کنسټرکشن دی پورا مشینری دی مینټیننس دی پورا چې مونږ سره تاوان وشي. او
یاد دی چې د خیبر ایجنسۍ په باړه کې خواوشه شپه کاله د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات وشول خو اوس په دې وروستو کې باړه د وسلوالو نه پاکه کړه شوې ده او د بې کوره شوو خلکو ستنېدل ورته پیل شوي دي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسۍ.
اوریدونکو څنګه چې تاسو ولیدل په باړه کې کارخانې بیا پرانستل شوې دي خو دا چې په دغو نامنو د خیبر پختونخوا سره سره د قبایلي سیمو په مجموعي توګه پر کاروبار او تجارت ناوړه اغېز کړی. د خیبر پختونخوا د سوداګرانو اتحادیې چیمبر آف کامرس جنرل سیکرټري فقیر محمد مشال لیرو ته ویلي چې نامنو لکه بله په صوبه او فاټا کې په لسګونو کارخانې تړل شوې دي. له نوموړي سره عبدالحی کاکړ مرکه کړې ده او په سر کې ځینې پوښتلي چې د خراب امنیت له وجې څومره کارخانې تړل شوې دي. نو نوموړی وایي
صنعتکارانو کم سرمایه دارانو هغوی د خپل کارخانې خرڅ کړې او بلې صوبې ته لاړ نو دې کې ډېرې کارخانې بند شوې ډېر خلک ورسره دام لو.
څه اعداد او شمار شته چې څومره به بندې شوي؟
تقریبا نئی نئی نو 20% کارخانې په دې هغې باندې بندې شوي. دې کې زیاتر لکه فلور ملونه دي دا اورو کارخانې دي دین علاوه دا واړه واړه چې کم دي هغه کې سټیل ملونه او دا لکه ٹرائبل ایریا کې دغه شان دي چې کم د ماربل فیکٹریاں وي دغه بند شوي.
څومره کسان به یعنی مستقیما بیروزګاره شوي؟
یاره تقریبا 40,000 زیات کسان بیروزګاره شوي.
یو دا دي چې کمی دي هغه اوس په کم حالت کې دي؟
چې کمی دي اوس تاسو ته پته ده چې زمونږ بزنس چې څومره ایکسپورټ دی څومره بزنس دی دا ټول ډیپینډ دی افغانستان سره. افغانستان هم دغه شان دي حرکتونه کړي چې کم زمونږ لپاره ډسکرجنګ لکه زمونږ هغې کې خلل اچوي لکه امپورټ یو کې دا پاکستانی مال چې کوم افغانستان ته ځي په هغې امپورټ یو کې ټول نه زیات په انډیا نه د ایران نه د بل ملک نه چې کوم مال راځي په هغې هغه عمره امپورټ یو کې نشته.
خو فقیر محمد صاحب چې څه اندازه لږي تاسو ته چې مجموعي طور په خیبر پختونخوا کې څومره کارخانې دي تعداد یې څومره دی؟
تعداد زمونږ 2,800 زیات کارخانې دي.
او بل دا چې آیا د حکومت له خوا څخه داسې ځای اقدامات شوي دي چې یا خو چې کوم بندې دي هغه خلاصې کړي او چې کومې په بدو حالاتو کې دي یا له نورو مشکلاتو سره مخامخ دي هغه دپاره اقدامات کوي؟
2010 کې حکومت یو پیکیج اناؤنس کړی او د هغې په سب کې ښه عمل وشو کارخانې لږ ښه شوې امپلایمنټ باندې فرق راغو بیا اوس ریسنټلی چې کوم دا اوس چې کوم بجټ دم شوی دی دې کې دوی دي لکه دغه شان دي مراد کړي چې 15 کالو لپاره انکم ټیکس چھوٹی ورکړی دی صوبې لپاره چې کوم نوي کارخانې یا نوي انویسټمنټ کیږي په هغې او 15 کاله هیڅ قسم انکم ټیکس نه. دین علاوه د غړو په سلسله کې د یو ډیمانډ داو چې افغانستان له چې کوم غړي ایکسپورټ کیږي او تیل تخوار نو هغه ته هغه هغې باندې دوی لیمټ لګولی وو چې زر ټنه درې میاشتو کې تاسو ایکسپورټ کولی شي نو هغه دا ډیمانډ یې هغې ومنلو اوس په درې زره ټنه په میاشت کې ایکسپورټ کولی شي زر ټنه نو دې سره هم د غړو کارخانې نورې مغه شي امپلایمنټ به جنریټ شي
او ان شاء الله پختونخوا کې په نیمه بجې کېدونکي دي. د خبرونو د لنډیز لپاره ما خپل همکار احمد شاه اعظمي ته ورکوم.
پاکستان وایي له روس سره یې په اړیکو کې شوالی را روان دي او دا عمل نه یوازې د دواړو هیوادونو بلکې د ټولې منطقې په ګټه دی. دا خبر نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان خلیل الله قاضي اونیز خبري غونډې ته د وینا پر وخت وکړه. وروسته پاکستان د پوځ د مشر جنرال راحیل شریف د سفر په اړه نوموړي وویل چې د تیرو دوو کلونو راهیسې د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ تګ راتګ زیات شوی دی. نن د افغانستان او سعودي عرب په ګډون په یو شمېر اسلامي هیوادونو او د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو په زیاتره برخو کې د روژې لومړۍ ورځ ده. په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د پېښور د مسجد قاسم علي خان مفتي شهابالدین پوپلزي له نن څخه د روژې اعلان کړی دی. مفتي پوپلزي تېر ماښام د اعلان کولو پر وخت مشال راډیو ته وویل چې 8 کسانو د میاشتې لیدو شاهدي ورکړې ده، خو د پاکستان مرکزي روحیت هلال کمیټې مشر مفتي منیب الرحمن ویلي چې د ګواهۍ د نشوالي له کبله به لومړۍ روژه د جمعې په ورځ وي. د بلوچستان حکومت د راتلونکي مالي کال لپاره تر 233 اربع کلدارو زیاته بودیجه وړاندې کړې ده. دا بودیجه د چهارشنبه په مازیګر د خزانې په چارو کې د وزیر اعلی سلاکار میر خالد لانګو وړاندې کړه، په کوم کې 43 اربع کلداري خساره شوډل سوې ده. د امریکا دفاع وزارت کانګرس په رپورت کې ویلي چې داعش وسواله ډله د وخت په افغانستان کې په یو ابتدایي پړاو کې ده او غواړي چې د ځان غزو لپاره لار ولټوي. دا رپورت د چهارشنبه پر ورځ کانګرس وړاندې شوی دی. که څه هم داعش په رسمي توګه په افغانستان کې د شتون اعلان نه دی کړی، خو په دې اړه ویرې شته چې ګواکې دا ډله پر دې سربېره هلته د ننوتو هڅه کوي چې طالبانو منع کړې ده. د امریکا د ساوت کارولاینا ایالت پر کلیسا په ډزو کې 9 کسان وژل شوي دي. چارواکي وایي 13 شپاته کسان د چارلستون ښار په یو تاریخي افریقي امریکایي کلیسا کې دننه وژل شول او 9 کس بیا وروسته سا ورکړه. یو بل ژوبل کس بیا روغتون ته ورسول شو. تر پیښو وروسته پولیس د یو سپین پوستې مشکوک ځوان لټون پیل کړی چې عمر یې تر 40 کالو زیات دی. او د ملګرو ملتونو یو راپور وایي چې په نړۍ کې د تعقیب شخړو تشدد او بشري حقونو د سرغړونې له کبله د بېکوره سوو کسانو شمېر ریکارډ درجې ته رسېدلی چې د 2014 کال تر پایه 9.5 میلیونه ثبت شوی دی.
اوریدونکو د خبرونو لنډیز درته زموږ همکار احمد شاه اعظمي وړاندې کولو. اوس د پاکستان خبرو شو د ځینو ورځپاڼو ادارې درته زموږ همکار ریاض مساخیل وړاندې کوي.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپلې ادارې د پخوانی صدر آصف علي زرداری په هغه بیان لیکلي چې پکې یې په پوز باندې نیوکې کړې دي. دغه لړکی ایکسپرس ورځپاڼه وایي چې د آصف علي زرداری په تریخ تقریر باندې متضاد رائے مخې ته را روانې دي. د ادارې په وینا که څه هم دا یو جمهوري ملک دی او دلته هر چا ته د رایې ورکولو اجازت دی، خو په کار ده چې په داسې وخت کې د آصف علي زرداری په تقریر باندې منفي تجزیه ونه کړل شي او د هغه د شکایتونو لرې کولو لپاره تدبیر ولټول شي، ځکه چې داسې د ملک کې جمهوریت کمزوري کېدي شي او پاکستان کې له ډېرې مودې وروسته جمهوریت بحال شوی دی. اداري وروسته وایي چې بل پلو پاکستانی پوز د ترهګرۍ په ضد جنگ کې بوخت دی او په داسې وخت کې چې اولس پوز او سیاسي مشروالۍ د ترهګرۍ خاتمې لپاره په یو صف کې ولاړ وي، سیاسي مشروالۍ لا په سړه سینه سوچ کول پکار دي چې دا وخت داسې بیانونه نه دی. نو باید چې سیاستوال په دې معامله کې د صبر، برداشت او احتیاط نه کار واخلي. او د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپله اداریه کې د خیبر پښتونخوا په صحیفه افریقي اتحاد لیک کړی دی چې د بلدیاتي وټونو دوران د ټګې په ضد احتجاج کوي. اداریه وایي چې د دې خبرې نه انکار نشته چې بلدیاتي وټونو کې به سنه سر ټګي یا بد انتظامی شوي وي، او ظاهره ده چې صوبه کې د تحریک انصاف حکومت دی نو ضلعي انتظامیو او پولیسو به هم ځینې ځایونو کې د هغوی حق کې کار کړی وي. خو د دې په جواب کې د درې ډلیز اتحاد دا غوښتنه بې ځایه ده چې حکومت د استعفا ورکړي او بیا د سره دې وټونو وشي. اداریه وایي چې اول خو که مخالفې ډلې ته د ټګې یره وه، نو دوی له د وټونو نه وړاندې د صوبایي حکومت د استعفا او نگران حکومت غوښتنه پکار وه، خو تاریخ کې د دې څه مثال نه ملاویږي. بله دا چې دوباره اوټونه کول د حکومت نه بلکې د الیکشن کمیشن کار وي، او هغه هم هله چې کله یو ګوند تګي ثابته کړي. اداري آخره کې وایي چې درې ډلیز اتحاد ته یاد ساتل پکار دي چې کله تحریک انصاف د مرکزي حکومت په ضد د اسلام آباد په ډي چوک کې احتجاج کولو، نو دوی ورپسې خندل او نن دوی پخپله هم په هغه لار روان شو. پکار ده چې مخالفه ډله دا رویه بدله کړي او د دې په ځای د اولس د خوشحالۍ او ترقۍ لپاره احتجاج وکړي، نو ورسره به د اولس مرسته او ملاتړ هم وي او دې سره به په حکومت هم دباو راشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ د پاکستان او هند د اړیکو رغولو په موخه د دواړو هیوادونو د مشرانو د وروستو ټلیفوني خبرو او هم له امریکا خبریدونکو یوې بلې ورځپاڼې وال سټریټ جرنل بیا د افغان طالبانو لخوا اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته د استول شوي پیغام په اړه لیکنې کړې دي. د دغو لیکونو مهم ټکي له هارون باچا اورو.
د امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ لیکنه وایي په تېرو اونیو کې د پاکستان او هند په اړیکو کې له راغلي نوي کړکېچ وروسته د دواړو هیوادونو مشرانو د سه شنبې پر ورځ د ټلیفوني خبرو په ترڅ کې هڅه وکړه چې خپل منځي اړیکې بیرته یو څه ورغوي. د هند وزیر اعظم نریندر مودی خپل پاکستانی سیال نواز شریف ته ټلیفون وکړ او ورته د روژې میاشتې پیلېدا مبارکي وویله. مودی چې تېره اونۍ یې د پاکستان یادونه د ترهګرو کسانو د پالونکي یوه هیواد په توګه کړې وه او چې د خپلې دغه وینا په ترڅ کې پاکستاني مشرتابه په غوسه کړې وه، شریف ته وویل چې هغه هیله مند دی چې د دواړو هیوادونو حکومتونه به وکولی شي تر دا منځ تاریخي اختلافي مسایل حل کړي. مودی د ښه نیت ښکاره کولو په توګه شریف ته دا هم وویل چې هغه ټول پاکستاني کب نیونکي کسان به خوشي کړي چې دا مهال د هند په قید کې دي. نواز شریف هم په جواب کې د ورته اقدام کولو هوټ ښکاره کړل او مودی ته وویل اوس وخت راغلی چې دواړه هیوادونه خپل منځي اختلافات یو خواته او په ترڅ کې د تاوتریخوالي او جګړې خبرې شاته پرېږدي. لیکنه کاږي د هند وزیر اعظم د تېرې اونۍ له خبرو وروسته د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ویلي وو چې که حکومت یې وانګیري چې د هند لخوا ورته خطر متوجه دی، نو پر ضد به د اټومي وسلې کارولو په کار کې ناغېړي ونه کړي. لیکنه زیاتوي د امریکا خارجه وزیر جان کیری هم د سه شنبې پر ورځ نواز شریف ته په ټلیفوني خبرو کې د سیمې د امنیت لپاره د پاکستان او هند خو اړیکو ارزښت په ډاګه کړ. بلخوا د یوې بلې امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جرنال په یوه لیکنه کې راغلي افغان طالبانو په داسې حال کې چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو پیلولو ته نږدې شوي، د سه شنبې ورځې په یوه اعلامیه کې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې غوښتي چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه ونه کړي. د افغان طالبانو د دویمې درجې مشر ملا منصور اختر لخوا په لیکل شوي خط کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته خبرداری ورکړل شوی چې کله دغه کار یې لاس وانخیست نو اسلامي امارت به یې پر ضد کاروایي وکړي. لیکنه وایي د طالبانو د دې پیغام په جواب کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې چې د لیکنې تر مخه په شام او عراق کې په ډراماټیکه توګه پر مخ تللې لا څه نه دي ویلي. لیکنه کاږي د افغان او هم پاکستاني طالبانو د یو شمېر قمندانانو لخوا په دې وروستیو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ملاتړ اعلانونه د دې سبب شوي چې په افغانستان کې د بېلابېلو ډلو وسلوال یو له بل سره وجنګېږي. لیکنه د افغان طالبانو او افغان حکومتي چارواکو ترمنځ د افغانستان د روغې جوړې په موخه د شویو وروستیو خبرو د یو ګډونوال له خولې چې نوم یې نه دی اغستل شوی وایي چې اسلامي دولت وسلواله ډله د افغان حکومت او هم یې د وسلوالو مخالفانو لپاره یوه لویه مسأله ده.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
پرزن کوستاس په هم یوې نړیوالې موضوع تر اګرزوم. د امریکا د دفاع وزارت پینټاګون په خپل راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلواله ډله د خپل نفوذ او موجودیت لپاره لارې چارې لټوي او دغه هیواد ته د ورننوتلو لپاره کوششونه کوي. دا راپور تېر ورځ د دفاع وزارت کانګرس ته وړاندې کړ. بلخوا په یاد راپور کې په سیمه کې د یادې ډلې او طالبانو ترمنځ اختلافات هم په ګوته شوي دي. د مشال ریډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور مهم ټکي د ملیحا امیرزاده ناورو.
د امریکا د دفاع وزارت د جون په 18مه نیټه کانګرس ته په وړاندې کړل شوي ریپورت کې ویلي دي چې اسلامي دولت وسلواله ډله په افغانستان کې د پراخېدو لپاره لارې چارې لټوي او په دې مقصد یې هلې ځلې په لومړي پړاو کې دي. د اسلامي دولت وسلوالو کله په افغانستان کې د خپل موجودیت په رسمي ډول پیژندنه نه ده کړې، خو داسې اندېښنې په زیاتېدو دي چې یاد ډله تر دې حده په دغه هیواد کې د ورننوتلو هڅې کوي چې هلته طالبانو ورته د لرې اوسېدو ویلي دي. د جون په 18مه نیټه طالبانو د یو خط له لارې د اسلامي دولت والو ته خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې خلک نه برتی کوي. دا تر هغې وروسته ده چې له اسلامي دولت پلوه وسلوالو سره د اختلافاتو او نښتو رپورټونه مخې ته راغلي دي. د پینټاګون رپورت وایي چې د اسلامي دولت لخوا تر یو محدود حده د برتیانو د کوششونو شواهد موجود دي، خو زیاته کړه چې په افغانستان کې موجودیت او نفوذ په لومړي پړاو کې دی چې هلته ځانته لارې پیدا کول غواړي. رپورټ وایي چې داعش په راتلونکي کال په افغانستان کې د خپل موجودیت پراخولو هڅې جاري ساتي او د اهمیت حاصلولو لپاره به له طالبانو او نورو وسلوالو ډلو سره سیالي وي. د رپورټ په خبره کې څه هم په افغانستان کې د یادې ډلې توجه افغان مشرانو ته ده، خو د طالبانو قوت باید له پامه ونه غورځول شي او حقاني شبکه اوس هم تر ټولو لوی ګواښ دی. رپورټ وایي په پاکستان کې میشت حقاني شبکه د القاعده مهمه ملاتړ کوونکې ډله ده. د رپورټ په خبره یاد ډله او ائتلافیان یې د امریکا او اتحادي ځواکونو د ویستلو، د افغان حکومت د نسکورولو او په افغانستان کې د اسلامي امارت بیا قائمولو شریک مقصدونه لري. رپورټ زیاتوي حقانی نټورک د افغانستان په مشرقي ولایتونو لکه پکتیکا، پکتیا او خوست کې د یاغیتوب مشري وکړه او وی ښودله چې د کابل په ګډون د هیواد په بیلابیلو برخو کې د لویو بریدونو کولو صلاحیت لري. د امریکا د دفاع وزارت رپورټ وایي په افغانستان کې کیدی شي د القاعده لسلو کم غړي موجود دی، خو د هغوی توجه پر امریکا په بریدونو کولو نه بلکې په خپله بقا ده. بلخوا د یادې ډلې نور غړي په کونړ او نورستان ولایتونو کې له طالبانو مرسته ترلاسه کوي.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه:
روښانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 3 بجو،
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
اردن کو تیر ورز پیښور کې د پرائمری سکولونو د استادانو اتحادیې یو احتجاجي مظاهره کړې او دوی وایي چې صوبایي حکومت ورته په بجټ کې زیات مراعات نه دي ورکړي او دوی وایي چې د دې ترقیانو او تنخواګانو زیاتو مسلو ته یې پام نه دی کړی. دې استادانو دړکه ورکړې چې که حکومت یې غوښتنې ونه مني نو د لوی کچ احتجاجونه به پیل کړي. د پرائمری سکولونو د دغو احتجاج کوونکو استادانو خبرې راته له پیښوره د مشال ریډیو خبریال غلام غوث علی کلی دي.
بینگالا حکومت پرویز حکومت پی ٹی آئی حکومت
مانوم دی ملک خالد خان او د آل پرائمری ٹیچر ایسوسیشن صوبائی صدر چې کوم وعده ته کړې وه د قوم سره د سرکاري ملازمینو سره تاسو لمنګ ون سټپ پروموشن درکو هغه کې زمنګ غټه برادری چې کوم ده د استادانو تقریبا یو نیم لاکھ جوړیږي هغه ته بالکل بهر کړل او نور له کوم دینه وکړه چې چاله ورم کړل هغه په ډېر لږ تعداد کې دي. که چېرې موږ له ون سټپ پروموشن را نه کړو یک کم سپتمبر نه به ان شاء الله په دې ټولو صوبه کې وځي کم دي زمنګ به احتجاج جاری وي. 2010 2011 2012 اډهاک ریلیف په بیسک پی کې شامل کی او کم سے کم د 25
تحصیل صدر وحدت اساتذہ ضلع مردان صدر یما ہمایون خان منم دے جی مرکزی حکومت 7.5% کڑے دے صوبائی حکومت پس 2.5% اکڑا 10% اکا بدے کی زنگا ون سٹیپ پروموشن دے هغه مونږ شو مونږ وی چې کم از کم زمونږه 50% اضافه وشي مونږ چې صرف بلونه ورکو د بچو کتابونه دا د سیزن کپڑے ولوم زمونږ تنخواه کې دا 10 نه 5 سنی زنګا په 10% باندې دا مونږ وای چې حکومت دی واپس والی او دا ایم پی ایم ان ایس دی خپلو کې تقسیم کې دی ډیر غریبان دي.
زمانم طارق شاه دی او زه په ایجوکیشن ډیپارټمنټ کې سکول ټیچر یم. مردان سره زما تعلق دی چې کله د پولیو ډیوټي هغه استادان کوي چې کله د مردم شماری هغه په استادانو کوي چې کله خانو شماری سینس دا ټول په استادانو باندې کې د الیکشن ډیوټي په استادانو باندې کې وټر لیست په استادانو باندې کې دا لونډر دی په باندې هر یو کار کې نو چې کله د پروموشن ټیم راشي یا د استاد د مناتو ټیم راشي نو پاره ټیم کې تاسو استاد شي کم دی داغه سره دښمنی دا داغه استحصال کوي دا استاد دښمن چې کم تاسو پالیسیانی دي دا الله دا پاره چې کم دی دا تاسو ختمې کوي چې تاسو دا ختمې نکړي موږ بر دې خلاف چې کم دی د سکولونو او د کلاسونو بایکاټ اعلان کو.
وایس اف امریکا جیو ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټوئیټر هم ملګری جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډی وا
او د ټوئیټر پته دا وی او ای ڈی وا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدن کو تاسو مشال ریډیو ته وګی په دې ورستو کې د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان عباسی ویلی و چې د قبایلی سیمو 15000 ځوانان به د روزګار لپاره مندنی ختیځ ته لیږي. د قبایلی سیمو چارواکي وایي چې د دې سکیم په لومړی پړاو کې د 300 ځوانانو لیږلو لپاره تیاری شروع شوې دي. نور تفصیل د ګلیا اسناورو.
د قبایلی سیمو د نظم ادارې فاټا سیکریټریټ وایان فضل الله وایي چې د هیواد د نورو برخو پرتله قبایلی سیمې تر ټولو زیاتې ترهګرۍ ځپلې دي او د دغه سیمو ځوانانو ته د روزګار ورکولو لپاره په مختلفو لارو چارو غور کوي. فضل الله وایي چې د 15000 قبایلي ځوانانو لپاره په منځني ختیځ کې د روزګار برابرولو لپاره کار روان دي. نوموړي د دغه سکیم په اړه زیاته کړه.
زموږ پاک فوج یو سکیم تیار کړی دی چې هغه ته یوت امپلایمنت ټیم یعنی یس په نوم باندې هغه دی په قبایلي علاقو کې شروع کړی دی. تقریبا 15000 ځوانان چې دي نو هغه به زموږ ګاونډي چې کوم هیوادونه دي دوبۍ قطر یا سعودي یا دغسې نور د مډل ایسټ ملکونه دي هغې ته به لیږي. دا چې کوم زموږ اوس په لومبي اسټیج کې دی نو تقریبا د 3.5 سوه ځوانانو د هغې سلیکشن به کیږي. د هغې دپاره به یو کرایټیریا جوړیږي.
فضل الله زیاته کړه چې په دې لټ کې ټول انتظامات مکمل کړل شوي دي او ډېر زر به په دې پروژه کار هم پیل شي. خو د قبایلي سیمې ځوانان د حکومتي اعلان نه مطمئن نه ښکاري. د مومندو معلم افضل چې په دې رستو کې یې د انجینیرینګ زده کړې سرته رسولې دي او د روزګار په لټون کې دی له مشال لاډیو سره په خبرو کې وویل چې په ملک کې دننه د روزګار ډېرې موقع موجود دي خو د قبایلي سیمو ځوانان پکې نه ځای کیږي. د زیاته کړه
تاسو ماته ده وویل چې مډل ایسټ ته کوم انجینیر لاړ شي نو دا خو د پیسو انتظام وشي خو دا خو سوشل لایف برباد شي. څه چې په مډل ایسټ کې ناست ته هلته جاب کې تاسو ماته ده وویل چې تل څنګه خپل بچي یو خو سکول کې داخل کې ته د هغوی څنګه رهنمایي وکړي ته څنګه د هغوی تربیت وکړي نو ته خو به پیسې وګټې خو دې سره د انجینیر نه چې د هر چا فیوچر بربادېږي. نو د ګورنر صاحب دا خبره چې کوم دی ګدی هو غواړي نو دلته مواقع ورکول شي صرف اوس چې کوم فاټا کې دا انډسټریل اسټیټ جوړېږي په دې کې تھاؤزنڈز آف انجینئر چې کوم دی اکوموډیټ کېدی شي خو دوی چې کوم دی دې طرف ته توجه نه ورکوي. بس دا صرف هغه سیاسي بیانونه دي چې عوامو له په سترګو کې چې کوم دی خاوري اچي.
په مختلفو قبایلي سیمو کې د فوزي عملیاتو وروسته د بیا ودانۍ او نورې پروژې پیل کړل شوې دي خو کارپوهان په دې اندي چې پرې عمل نه کیږي. د قبایلي چارو کارپو عقیل یوسفزی وایي چې د قبایلي سیمو ځوانان منځني ختیځ ته د لیږلو بیان مبهم دی.
سوال دا پیدا کیږي چې د دې شهر څومره جوړیږي. قبایلي ځوانان ډېر زیات دي هلته کې په لکونو باندې ځوانان دي هغې کې که 15000 خلک ولېږي بهر ته نو د هغې به طریقه کار کوي د هغې سلیکشن به څنګه کیږي انتخاب به څنګه کیږي او آیا در دغه مسالې حل دی او که نه. زما په خیال دا دی چې دا صرف هغه دیوال له صرف رنګ ورکول دي او نور دا نه ګوري چې د دیوال بنیاد څنګه دی په هغې کې چې په مټیریل لګېدل دی هغه څنګه دی. نو دا صرف یو اعلان دی او د دې زما نه دی خیال چې قبایل ته د کومې ستونزې راپېښې دي د هغې د حل لپاره په دې کې به څه مدد ورته میلاو شي.
عقیل یوسفزی ویل چې د منځني ختیځ هیوادونو کې د مزدورۍ کوم قوانین موجود دي هغه په دغه هیوادونو کې موجود په پاکستانیانو نه عملي کیږي. نو په دې حالاتو کې د قبایلي سیمو ځوانانو لیږلو پریکړه ناسمه خبره ده خو چارواکي وایي چې د قبایلي سیمو ځوانانو لپاره په مقامي کچه هم د روزګار لپاره هلې ځلې کوي. د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621 لنډو څپو 2013 15300 15300 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ.
مشال لیډر ته غوږی د خپرونې په دې برخه کې اردو بلوچستان ته. د بلوچستان حکومت د راتلونکي کال لپاره 2.3 ارب روپو زیات بجټ وړاندې کړی چې پکې 6.4 روپیا تاوان ښودل شوی دی. بلې خواته د بلوچستان حکومت اپوزیشن ګوندونو د صوبایي اسمبلۍ له هغې غونډې بایکاټ کړی چې حکومت بجټ ورته وړاندې کوو. له کوټې خدای نور ناصر راپور راکوي.
د 2015 2014 میسوی کال لپاره د بلوچستان صوبې کلنای بجټ د دغې صوبې د وزیر الله د خزانې سلاکار میر خالد لانګاو د چارټمې په مازیګر د بلوچستان اسمبلی په غونډه کې وړاندې کړ چې د صوبې په تاریخ کې تر ټولو زیات د تاوان بجټ ځکه دی چې په دې بجټ کې شاوخوا 26 ارب کلدارې تاوان شوبل شوی دی. د راتلونکي کال لپاره په دغه بجټ کې د غیر ترقیاتي خرچ لپاره 109 اتیا ارب کلدارې او د ترقیاتي خرچ لپاره تر پنځوس ارب کلدارو زیات بجټ شول سوی دی. د صوبې د خزانې مشیر خالد لنګاو د بجټ غونډې ته په وینا کې وویل د دوی حکومت د تعلیم په څانګه کې د تیر کال په پرتله 19% او د سیاحت څانګې ته 9% زیات بجټ ځانګړی کړی دی. 2015-16 په بجټ کې موږ د تعلیم لپاره 2.50 کروڑ او 70 لک ځانګړی کړی چې د روان مالی کال په پرتله 19% زیاتې دي. همداسې د سیاحت په څانګه کې 45.40 کروڑ او 21 لک کلدارې ځانګړی کړي چې د تیر کال په مقابله کې 9% زیاتې دي. د بلوچستان اسمبلی د بجټ له دې غونډې څخه د اپوزیسیون ټولو ګوندونو د بایکاټ اعلان وکړ او هیڅ یوه غړی یې په دې غونډه کې ګډون ونه کړ. په بلوچستان اسمبلی کې د اپوزیسیون مشر مولانا عبدالواسی د بجټ تر غونډې مخکې په یوه خبري کنفرانس کې له دې غونډې څخه د بایکاټ اعلان وکړ او تورې پورې کړ چې د بلوچستان حکومت پښتانه او بلوچ ملت پال نه بلکې د خبره پوځ یې چلوي. ما د پوځ ملګرو ته هم ویلي چې دا خلک حکومت نشي چلولی او تاسو یې چلوئ. ما کور کمانډر ته مخامخ وویل چې نن سبا چې ته له دوی سره په غونډو کې ګډون کوې نو دا تاثر ورکوي چې دا حکومت تاسو چلوئ او دوی د حکومت چلولو اهل نه دي. که څه هم د بجټ تر غونډې مخکې حکومتي ګوندونو د اپوزیسیون غړي پخلا نه کړل خو تر دې غونډې وروسته د خزانې مشیر خالد لنګاو بیا وویل د دوی حکومت به هڅه کوي چې د اپوزیسیون غړي په اعتماد کې واخلي او بیرته یې غونډو ته راوبولي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوچا.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوري ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړي. دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یو. تاسو ته یو ښه خبر دا درکو چې د مشال ریډیو دا خبرونه تاسو اوس په د منځنو سپو سره سره په لنډو سپو هم اوریدای شي او دغه دواړه مخکې زموږ سره تکنیکی ستونزه وه خو اوس زمونږ دغه سپې بیا بحال شوي دي او تاسو زموږ خبرونه اوریدای شي. تاسو پام یو بل راپور ته راګرځوم. د پولیو د مخنیوي ادارې د خیبر پختونخوا مشر وایي چې روان کال کې د پولیو کیسونو کې د خ کمپاین او په قبایلي سیمو کې د وسلوالو په ضد عملیاتو له وجې 70% پورې کمی راغلی دی او تمه یې څرګنده کړې چې راتلونکي کال 2018 مئی میاشت پورې به د ملک نه د پولیو خاتمه وکړي. دې لړ کې د پېښور نه د شبیر احمد جان دا راپور و.
د پولیو د مخنیوي ادارې او چارواکي ډاکټر اصغر مشال لیډو ته په دې حق لباندې وویل
وجه دا ده چې موږ د پروسه کال د کیسونو نه پاک ریګولر په هر میاشت کې 2 ځله کمپین وکړو او هغه کمپین چې دغه لکه کوالټي خوام په وزیرستان کې د 1300 کالو نه کمپین نه شوی په باړه خیبر ایجنسی کې نه شوی چونکې په یو ځل باندې روغه صوبه کې مهمات شو وزیرستان والا چې ټول خلک راغله بنو طرف ته چې کله آپریشن کېده او آی ډی پیز راغله نو په بنو کې دا ټول ماشومان ویکسینیټ شو. اوس شکر الحمدلله چې کوم خلک واپس تللي دي نو هلته په ایجنسی کې هغه کار شروع دی نو ټول علاقې په یو ځل کور شوي نو د هغې د وجې کافي حد پورې په نورو صوبه کې کیسز راغلی دي خو د پروس کار په نسبت باندې ډیر زیات کم دي.
دوی زیاته کړه چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له وجې چې کم خلک د خورا پورې وتل نو هغه دوی ته یو ښه مقوا او په دغه وخت کې هر یو ماشوم ته دوی د پولیو ضد څاڅکي ورکړي دي چې د هغې په وجه هم کمپین ډیر کامیاب وشو. بل خو د خیبر ایجنسی باړې او د شمالي وزیرستان په ځینو سیمو کې د 2009 راسي د پولیو کمپین نه و شوی. خو د پولیو د مخنیوي ادارې وایي چې روان کال کې د پوز او ایف سی په نگرانۍ کې په دغه سیمو کې د پولیو په ضد مسلسل کمپین ډیر اثر غورځولې دی. په خیبر ایجنسی کې د پولیو د مخنیوي ادارې مشر ډاکټر وزیر اکبر مشال لیډو ته وویل چې امنیت ښه کېدو او په پولیو ټیمونو باندې بریدونو کې کمی له وجې زیاتره ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکړل شوي دي او همدغه وجه ده چې په کیسونو کې کمی راغلی دی.
په 2015 کې دا دی چې لکه د آرمی په مدد سره موږ د 2009 نه بعد فرست ټایم کور په کور کمپین وکړل دا خو ثابت ده چې لکه چې چېرته کې ویکسینیشن کېږي هغېز کې کیسونه نه وي. مخکې په نسبت باندې د سیکورټي حالات ډېر ښه شوي دي، خو د پولیو ټیمونه ډېر ریلیکس فیل کوي چې لکه په فیلډ کې کار کوي. خو چې دا سیکورټي ایشوز نه وي نو بیا خو زمونږ د پولیو ټیمونه والا ښه ډیووټډ ورکران دي.
بلخوا د مرکزي حکومت لخوا په قامي کچ د پولیو په ضد جوړ کړی شوی ادارې ایمرجنسي اپریشن سنټر یا ای او سی مشر ډاکټر صفدر رانا وینا تر مخه تیر کال په قبایلي سیمو کې یو سل نه آیا او دا ځل صرف شپږ کیسونه دي. دغه رنګ په خیبر پښتونخوا کې تیر کال اته شپېته او دا کال صرف لس کیسونه رامخته شوي دي. د پام وړ ده چې تیر کال په ټول ملک کې د پولیو څخه باندې درې سوه کیسونه مخته راغلو چې پکې دوه سوه څلوېښت نه سوا یوازې د قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا نه وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو د مشال ریډیو د نن د نازاته خبرونو دا غړی اوس پای ته رسی او د روجې تاسو ته معلومه ده چې روجا شروع شوې ده، نو د روجې د فضیلت په اړه باندې د ډاکټر معراج الاسلام دا خبرې اورو.
بسم الله الرحمن الرحیم.
ډاکټر صاحب دا مطلب لګوي چې په کوم کوم سیزونه حیا حالت داسې چې روجه پکې نه نیول پکاري، په کوم کوم خبرو دا ماتيږي؟
روزہ ہر مسلمان عاقل بالغ سڑے بنیسی، عاقل بالغ مطلب ہے جی پلے ونی روزہ نشتا، بل مقیم او صحت مند دا شرائط تھی. مقیم دیتے ہوئے جی سڑے پر سفر کے نہیں، او صحت مند دیتے ہوئے جی سڑے بیمار نہیں. تو بیمار ہے قسم نے دی، یو سرے سیریس بیماری، ابدی بیماری، بل عارضی طور سر درد راشی، ٹوخے تب ٹوخے راشی، نو چکلا بیماری سیریس ہی او ڈاکٹر بیا دا ریکمینڈ کی جدا دے روزے نہیں سی، نو بیا پکار دادا چی سڑے دے ڈاکٹر پر مشورہ مانے عمل ہو کی جے کہ اسلام دادا اللہ دین دے، دا اللہ دین رحمت تے زحمت نہ دیں. درشان ته یو سړی په سفر باندې کور نه بهر تلی لري، د هغې خپل حدود دي، لیمټس دي. دغه رنګ هغه ته بیا د روژې د نه نیولو اجازت هم شته، اگر چې روژه نیول ولا زیات پوره دي. دغه رنګ چې کومې زنانه بیماری نو هغې به روژې نیسي وروستو. بعضې داسې زنانه چې هغې پرېګننټي حاملې یا ماشومانو لپی ورکوي، نو هغې کې هم تاسو ګورئ د ډاکټر رائے ته ګورئ. یہ خو اسے سڑے مطلب جی پدی کی غورا نیت صدق دیر ضروری شی دے پا اسلام کی، ممکن نفاق دیر زیادت ہے، یعنی منافقت مانا کو رشتین والی بکو. نو که یو سڑے باز سڑے اسے دا منزے پا مانا تاری خوری کنا، اگا روجہ ننی سی خام خا یا ڈاکٹر سٹیم پہ زان لکے تلی، یا اسی ما تا ڈاکٹر بولی دی چیارا تا ٹھیک نہیں، علاکہ دا خو بیا منافق ہے، تا خو بیا مسلمان نہیں. نو دا سک اسم خبر نام واقعی چی سڑے پا رشتیا سلی تا ضرورتی زنانه ته ضرورت دی، دی په تکلیف کې او ډاکټر وته وی، نو یقینا الله پاک غفور الرحیم دی. دی د روزې نه نیسی، خدا دی مطلب دا نه دی چې بیا به قضا نه روړي، قضا به روړي، البته هغه صورت کې به چې یو زنانه دا یا یو ناری دا هغه ته موږ شیخ فانی وایو چې هغه ډېر زیات عمر یې تیر شوی، 70 پلس یا 60 پلس ای، خو چې صحت خرابې د صحت ته کنډیشن خبرې او روزې نشي نیوی، نو دی د روزې نه نیسی، دی دی بیا فدیه ورکوي، د دې پر اجازه شته دی. روزہ پی رمانے کے سڑے خوراک کا کوکی پی رمانے نو روزہ نہ ماتی، باقی سڑی مانے الٹے ہو لگی یا دے انجیکشن دا سی انجیکشن سے اگر رکھ کے لگی نو دوڑو سر روزہ ماتی گی.
دیر خلق دے پستر کو کیا وقت دے رو چولو سرم
نا 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 دے سر فرق نہ پر جائے، سر کو تو رولو سرم فرق نہ پر جائے گی. مسواک و حلو سر روزہ نہ ماتی گی، بلکہ مسواک و حل سنت تے چے سڑے وہی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، اوس د مشال ریډیو د نن ورځې د نهه ساعته خبرونو د دې وروستۍ خبرې ګړې د وروستۍ د خبرونو لنډیز لپاره مای خپل همکار احمد شاه زمین اورکو.
پاکستان وایي له روس سره پاړیو کې شوالی را روان دي، او دا عمل نه یوازې د دواړو هیوادونو بلکې د ټول منطقې په ګټه دی. دا خبر نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان خلیل الله قاضي اونیز خبري غونډه د وینا پر وخت وکړه. نن د افغانستان او سعودي عرب په ګډون د یو شمېر اسلامي هیوادونو ترڅنګ د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو په زیاتره برخو کې د روژې لومړۍ ورځ ده. په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د پېښور د مسجد قاسم علي خان مفتي شهاب الدین پوپلزي له نن څخه د روژې اعلان کړی دی. مفتي شهاب پوپلزي تېر ماښام د اعلان کول پر وخت مشال راډیو ته وویل چې 30 کسانو د میاشت لیدو شاهدي ورکړې ده، خو د پاکستان د مرکزي رویت هلال کمیټې مشر مفتي منیب الرحمان ویلي چې د ګواهۍ نشتوالي له کبله به لومړۍ روژه د جمعې په ورځ وي. د بلوچستان حکومت د راتلونکي مالي کال لپاره تر 243 ارب کلدارو زیاته بودیجه وړاندې کړې ده. دا بودیجه پرون مازدیګر د خزانې په چارو کې وزیر اعلی سلاکار میر خالد لانکو وړاندې کړې، په کوم کې چې شپږ ارب ډالر خساره شوه سوې ده. د امریکا دفاع وزارت کانګرس په رپورت کې ویلي چې داعش په سوله ډله د وخت په افغانستان کې په یو ابتدایي پړاو کې ده او غواړي چې د ځان غزو لپاره لارې ولټوي. دا رپورټ پرون کانګرس ته وړاندې شوی دی. که څه هم داعش په رسمي توګه په افغانستان کې د شتون اعلان نه دی کړی، خو په دې اړه ویره شته چې ګواکې دا ډله پر دې سربیره هلته د ننوتو هڅه کوي چې طالبانو منع کړې ده. د امریکا د ساوت کیرولاینا ایالت پر کلیسا په ډزو کې 9 کسان وژل شوي دي. چارواکي وایي 13 کسان د چارلستن ښار په یو تاریخي افریقي امریکایي کلیسا کې دننه وژل شول او 9 کس بیا وروسته سا ورکړه. یو بل ژوبل کس بیا روغتون ته رسول شوی دی. تر پیښو وروسته پولیسو یو سپین پوستي مشکوک ځوان لټون پیل کړی چې عمر یې تر 40 کالو زیات دی. او د ملګرو ملتونو یو راپور وایي چې په نړۍ کې د تعقیب، شخړو، تشدد او له بشري حقونو د سرغړونې له کبله د بې کوره شوو کسانو شمېر ریکارډ درجې ته رسېدلی دی چې د 2014 کال تر پایه 9.5 میلیونه ثبت شوی دی.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی، اوس ما مجید بابر د خبرونو ویاند احمد شاه اعظمی او تکنیکی همکار جانتن رامریز ته په دې دعا اجازت راکړي. هر څه دې ښه د باد او بریالي اوسئ. هم په دې سپو به تاسو د امریکا غږ ډیوه ریډیو اورئ. خوشحاله اوسئ.